آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کوم ما یوازې خپل خونه کې شیر لري کوم. او شکر از ټول خپل تاسو ته تختی شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخیتلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت پتیر سي، بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د دکتورا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلیم.
خبره به دا شوی شي زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی ولګیان شوی وی.
لنډ کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له آغلي خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطنۍ د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړي په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشت وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینی هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوی دی.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوی؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړو، که نه ما به د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره خو مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دغه نه وروسته یو شعرونه جوړ کړم د ریسرچ په حساب. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپله د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې وای، بیا ما کولی شوی چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړه وي تر څو د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عینې نه څه دی. زه باید یو ځل یو څه احساس کړم. دا احساس ما ته زما په لاشعور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کله کله انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم. صادقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي، څنګه یې شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي کله یو درد ډیر احساس کی هغوم ډیر د ته ضرورت پیدا کی ساغه را وسپړی او هغه په هنري شکل باندې له نور سره شریک کی. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډیر شاعری وکړئ.
یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس وکړي، ځکه چې که احساس وکړي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کړي که نه، لکه چینه چې انسان خوږیږي او باید یو دلیل ولري. درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي په هر څه شک منه کېږي ځان په شمول.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په عینکو کې ونه کتل شي.
ډېر عجیبه پوښتنه، لیکن زه د یو فرد په توګه نه هغه څه تېره شوم چې څنګه به یې وچدای. زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت. زه څنګه د دې چدای یم، ما څنګه له هنره پېژنم؟ زه خو د هغه تجربې برخه یم، زه خو د هغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم. زه څنګه له هغه څه جدای یم؟ په جمع ګرو په دې وطن کې زه یې برخه یم. زه وم هغه څه ما په سترګو لیده که وز دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم؟ زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم. زه یو بل څوک سم د دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم؟ زه د هغه تجربې برخه یم. زه نه شم کولی چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په نړۍ کې د ځینو نورو خلکو حالاتو ته څوک وګوري، په منځني ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي، ډېر عالي ادبیات یې لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات چې دوی مهاجر شوي دي او له خپل وطنه لرې دي او له لرې ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستانه وتلي و نورو هیوادونو ته تللي و، هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو، د خلکو ډېر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي چې له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه په خیر یو څه وخت ته اړتیا لرم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت احساسه کسه یم، لکه یو انسان د پېژندلې څه ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم، که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل تلوم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې که زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه هغه وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي. کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ماته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی، د عکاسانو ته، د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه، مثلا یو الوتونکی ښکار کوي، که نه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې ټیټېږي او هغه کوي. هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هغلته تېرې کوي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د ده ټول عکاسي ده، همغه یوه صحنه د ده ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عین نو څه دی. همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا در نه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تیر دوه کلونو ټول سفر سفر وو او تر اوسه دی زه تر اوسه په مغه یو باسباته ځای کې نه یم پاتې شوی چې زه د اقل ځای کې نه یم پاتې شوی چې د اقل زه د مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم نو نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره مې یو لوی چلنج دی زما په نظر چې زه یو د اقل یو باسباته ځای کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموخته دی ځینې خلک مثلا د بېخوبي سره مشکل پیدا کوي کنه ځایونه چې تبدیلې بیا خوبې خرابېږي لکه صحیح خوب نسي کولی زما دغه مشکل دی نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاسي او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل سي په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیر او په بل جیب کې به مې هم شیر خو بیا ورسه چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نست
دا بالکل دا خبره ده
دا څومره څه او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي په خو مو ډیر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامدار شکل باندې په یو مقطع زمانی کې ډیر څه نشي لیکلی یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي دا شی هم ده کنه
فکر کوم دا هم ده ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي چې دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه مې چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې دي کې نه دوامدار څه ګرځو کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې دغه ستا لیدلور ای د شیر د پاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم د خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي حتی کار څومره خراب شي دی کار څومره بېکاره شي دی کار څومره کمزوری شي دی باید ولیکي ضرور نه ده چې اسمن دي شو ولیکي او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم ما په نظر ډېر خام شعرونه وو وایي عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي زه فکر کوم چې یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي موضوعات اللي تكرارها انسان شغل الكيدي كي يسوى وقفة وكي البته دا وقفة بايد ما في نظر لك ضرورة دا اتمنى دي شعوري والناسي وركي كنا دا قصدي وقفة كي كي كرازي دا فكر كوم دا هم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة دا دي استاذ دربش دلاني يو مركة ماوري دلان سو كالون اوران دي بيا دي مركة كيلو چي ما يسوى وقت بخبلا شعيري بنده کړه د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوه شم به شعر ولیکم هغه وخت ما نه ویلي شعرونه لیکل دا خبره یې خره باندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي لکه دا څه امکان لري دا ویلې و شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي تور و خلاص نکی بلا روز درازه دسته او تکی تور و خلاص نکی بلا روز ندرسته نزی نو ما هم پاندی سام بانده یا ور شیرو نوی که بیاشیرو 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 نوی که بیاشیر چا سره د شعر نوې موضوع ویني لیکي، خو که څوک له دې حالات سره مخ کیږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په حساب دا ګټه هم لري چې هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخیږي، ممکن فکر بدلیږي، ممکن زاویه بدلیږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي.
لا غلی خپلواک څخه په مننې نشتید وکړه کې شي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي. لوی خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړیو اوو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ږغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو، له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ ټیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کیږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکم هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنې له شلو کرخونه زیات وي، خو دا چې زه دا دې په شعر کې د اعجاز صنعت ته ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنې درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت پې تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلیږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو، بله ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي، او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په آزادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولی دی.
ای د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریادېږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. او ستا پسی لاسونو باندې زاله لکه زخم راشنی شوی چرتا لارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوسترگو تک سره سره ناستی چیغه او سماوره نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپ لپیش نی سندره او سمشینده اشتخ وکسا لآسمان لکه غشی ناشنا چیغه راوری چول وانو دا آسمان لاجور دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده مرغان دوبتی تصور که د بدن کم غره خرس کری چو آسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی دی دی خار سوداگر واره د مرغانو پا وزرونو تجارت کار پا قفص که عدد شویش نیورغی خپلو زخمو سر عادت څنګه پیدا کم زه پوهیږم څوک مې نه پریږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې زاله در وړي او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي چه وزر اولوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب
په پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د دکتورا لپاره انتخاب کړی وه او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلي هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړې؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخیستل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبې کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کاله نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبې کې روحانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د 60 کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډېره وسې نه ده ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوې چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی. په دې دورې کې مې چې دی په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وی. یو کس مې که انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود که پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپله موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه چې زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګ لنګ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده. په دې کې دا موضوع څېړل ډیره خواري غواړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال ترې متاثره دی او ځینې سمبولونه هم لکه د باز سمبول له خوشحال اقبال اخیستی دی. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوي دي.
نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدوده وه او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کېږي په لویو 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 لیکوالانو باندې مثال پړول، په مولانا باندې امکان لري. ما یو خپرونه کې واورېده چې 850 د ډاکټورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. اوس د اقبال باندې که د ډاکټورا ډیزرټیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال پړول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټر ډیزرټیشن لپاره موضوع
هاشمی سے محترم او بخشے، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې د کوم دیوان سے را رسیدل ده، په دې کې چې څومره کرکټرونه بیان شوی دي، په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څوارخي شخصیت ده، یعنی د خوشحال په شعر کې کومنګ او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. تاسو وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچېری بیا سره غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه راغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ور باندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شې ده کچېرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچېرې دا موضوع محدود شوی وای، موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وای، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستۍ یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترس کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د ډاکټورا د ډاکټورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه و. هیومانیزم د هیومانیزم نه شکل ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکو په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده د بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده، او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د ډاکټر په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړي، مدنیت منځ راغې، نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله دا د باطنیت د انسان د فزیکي جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښه ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په عام محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، چې شیر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شیر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې او هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ استاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو وګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یوه داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپلو محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همداسې دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یوه ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو لیو بوده وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو زموږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې زموږ د دین پورې اړیکه لري یا د خپل په دین کې شامل دي، لدی بو دا ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د سړي کلتور اثرات په غوڼه نسدي. مثلا افلاطون وایي، افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدای شته چې کچېری مونږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واعظ او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او ستاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې په چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کیږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولای شو چې په شعر کې بیلابیلې نظریو باندې تحقیق وکړو او باندې څېړنه وکړو. سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ تاسو ما په نظر باندې ور باندې کار کولای شو.
له شغل هاشمي څخه مننه. وړاندې دا بیرې سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل ګیټس په نوم د ابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولویده. ښه یې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چرت ته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه، له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې ودرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی توا بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عبری سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 14 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شغیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولي، خو په فرهنګي اوزه کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه، هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتما زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو لپاره نه ته ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر دته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. لا دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي، او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده، او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شي، ور له تاسو اجازه اخلم.